Radio. Radio Azadi.
شنبه د جدي د 13 د 2020 میلادي کال د جنوري 2 د ازادي رادیو د نن ورځ خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماښام ترو بجو په منځني صف 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. روانه خبرونه زه احمد شپر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر وای چې د خبريالانو او مدني فعالانو وشنه د افغانانو د روحي د چپلو او د آزادو ژغونو د غلي کېدو په هدف کېږي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن بیا ویلي دي چې د بیان پر آزادۍ بریدونه بوګنوند کړي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکو. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبريالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په 15 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادي په لار کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. په بخښنې سره د خبرونو سرټکی د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبريالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. افغان حکومت د کابل پر پانتون د نیول شوی بریدکونکو یو تن په اعدام محکوم کړ. ایران غواړي چې د یورانیم غني کول په سلو کې شلوتل وړ کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبريالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 15 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لار کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا چې دولت د قاتلینو په نیولو رسنۍ او ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی. موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بې پولو ژورنالیستانو ټولنې غوښتنه کوو چې زموږ مظلومانه غږ دې را سره پورته کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې د غور ژغ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروسکو کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووشل شو. د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب له رسنیو غوښتي چې د دریو ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړل. عادل پنځم خبریال دی چې په تیرو دوه میاشتو کې وشل کیږي. د دې وشنو مسولیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پانتون د برید د ترهانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولی په 12مه پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د ویعلنی محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی. خوشاغلی آریان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې د افغانستان ستر محکمې په دایښ کې د غړي ټوب د ماينونو د ایشودلو انسان تشتونی او د چاودیدونکو موادو د لیش په تورونو عادل ته د اعدام او څلور نورو کسانو ته د 1215 کلونو ترمن ته حبس په بیلابلو دورو د محکومیت خبر ورکړی وو. ستر محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کول شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پانتون حمله د لړم په 12مه د دوو کسانو لخوا وشوه. په دې حمله کې چې مسولیت دایښ ته لومانه د رسمي شمیرو لمخې 22 کسان مړه او نږدې 13 نور ټپیان شول. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غنی کول په سلو کې شلو تل وړ کړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي په اداره کې د روسي سفیر میخائیل اولیانوف د جنوري په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې IAEA عمومي مشر رافائل گروسی د دې ادارې د مشانو بورډ ته د ایران د پلان په اړه خبر ورکړی. په ویانا کې یو ډیر ډیپلوماټ هم ریټر سرټان ستایید کړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA خپل غړیو هیوادونو ته په راپور کې د ایران د اهدافو خبره یاده کړي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې ده. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې لبخې تهران یورانیم یوازې په سلو کې تر 3.8% پورې غني کولای شي، خو اوس مهال د اندازې په سلو کې 4.5% ته لوړه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران د دې موافقې اصول رعایت کړي او د بالستیک توغندیو د پروګرام او د نیابتي ډلو د ملاتړ په څیر له نورو لانجو لاس واخلي، نو متحد ایالات به یو ځل بیا دې موافقې ته ور وګرځي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي غواړي په دې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د تونلارو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. د پېښور په 100 کیلومتره کې په کارک سیمه کې د هندوانو دا معبد د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1.5 نیټه وسوځول شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنگش پرون د جنوري په 1 نیټه فرانسپر سرشنس ته وویل چې د دې معبد د ویجاړېدو او سوځېدو له کبله سخت خواشینی شوی دی. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د دې معبد د سمدستي جوړولو امر کړی دی. د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د دې معبد د سوځولو په قضیه کې د لاس لرلو په تور شپږ مشکوک کسان نیولي دي. په پاکستان کې چې په سلو کې ونی بي کسان مسلمانان او په سلو کې یوازې دوه هندوان دي د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تشدد او تعصب دود دی. البته په دې هیواد کې یو شمېر عیسویان هم شته. په خیبر پښتونخوا کې د دې عبادتي د سوځولو په وړاندې په هند او پاکستان په کراچي ښار کې پراخ اعتراضونه وشول. دا سادی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د خبريالانو وژلو ته د خبريالانو د ټولنو اندیشنې در سره شریکو.
کابل پریس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د 3 ورځې د دولت خبرونه نه خپروي.
خبريالان څوک وښني او هدف یې څه دی؟ په دې اړه د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د اجرایي رئیس نظر لرو.
دوی غواړي چې د بیان ازادي او ازاد رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
2020 کال به د افغانانو لپاره څنګه وي؟
تشنج به دوام لري. ټولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به انشاءالله د سولې کال وي او د 2020 نه به ډېر ښه وي.
او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
زما مسلک چې زه فلم بردار یم تقریبا زیو 3 کال کېږي څه زیاته یا کمه.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشوي د خبريالانو او مدني فعالانو د وشولو هدف دا دی چې د افغانانو روحیه مړه شي او خپلواک شغونه غلي شي. شهرزاد اکبر دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پرون په غور کې یو افغان خبريال ووشل شو. بل لور ته د دې پیښې په تړاو په کابل کې د امریکا د متحد ایالاتونو د سفارت سرپرست راس ویلسن وویل چې د بیان پر ازادي حملې بوګنون کړي او باید پای ته ورسی شي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې هم خبرګون شولې. احمد تکلو په دې اړه نور تفصيل.
د افغانستان د رسنۍ او کورنۍ د 2020 کال لومړی ورځ په غور کې د یو خبريال د مړینې په خبر پایل کړه. د خبريالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وجل کېدو د خبرګون پترس کې د خبريالانو غوښتنې دي چې د 3 ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خبر شوی خبرونه نه خبروي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې او کابل پریس کلب پرون د خبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمؤید هاشمی لازادي رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بیپول خبريالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پریس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د 3 ورځې د دولت خبرونه نه خپروي، څو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو او ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ رادیو مسؤل او خبريال بسم الله عادل په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې پر خبريالانو د هدفي حملو 5 قرباني دی. له دې مخکې د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاس دایي په هلمند کې، د تلو ټلویزیون په خوانی ویان دی اماس یاوش په کابل کې، د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په جلال آباد کې، او خبریال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پایل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدفی وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبه په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حمله چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنون کې دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
په غور کې د غور ژغ راډیو مسؤول بسم الله عادل د نامعلومو وسلوالو په ډزو پرونو وشل شو. دا پورستوی کې پنځم خبريال دی چې په دې ډول په افغانستان کې وشل کیږي. خبريالان څوک وشني؟ اسمت څاروان په دې موضوع د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مرکه کړې. ښاغلی صدیقی په پیل کې د دغو وشنو په اړه وویل. او بخشي توحیدی، بخښنه غواړم ښاغلی توحیدی، د دغو وژنو په اړه د مرکې په پیل کې وویل.
او دا موشته ثابته ای چې خبریالان د دوه میاشتې نه رئیس پنخه کیږي او خبریالان وژل کیږي. دا چې څوک د دغه حملات تر شا ولاړ ده داسې بربند نه ده. موږ کره معلومات نه لرو. دولت وایي چې دا طالبان تا کارونه کوي، طالبان وایي چې موږ نه کوو. کله داعش مسؤلیت اخلي، کله هم نه اخلي. هغه شی چې مشخص دی او معلوم داره دی دادی که خبریالان په افغانستان کې نور خوندي نه دي. په حمله کېږي، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په غور کې، هم په هلمند او غزنی کې، او ممکنه ده چې په نور ولایت هم داسې پېښې را تکرار شي.
تاسو اشاره وکړه چې دولت وایي چې طالبان دا کار کوي او طالبان وایي چې دوی دا کار نه کوي. ستاسو کمیټه چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ده، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه تحقیق نه دی کړی؟ ځکه چې تر څو چې خبریالان په خپله ونه وایي او تحقیق ونه کړي چې په دوی باندې څوک حمله کوي، هغه کسان چې حمله کوي هغوی ممکن همدې لړۍ ته دوام ورکړي.
مونږ د دولت سره په تماس کې، د دولت سره غوښتنه هم ده چې مونږ ته داسې کره معلومات ورکړي، اسناد هم را شریک کړي. هغه اسناد او مدارک په اساس مونږ نړیوالو ته درخواست وکړو چې څه دي دا ودروي. که طالبان نه دي نور کړی دي باید دا افشا شي، او نړیوالو او د افغان حکومت او طالبانو په مشارکت دا مشکل به حل شي. ملل متحد امنیت شورا ته مونږ یو لیک راوستل، همدغه د حکومت سره مونږ په تماس کې یو. متاسفانه نړیوال ملګري زمونږ ملاتړ کوي د اعلامیو په اساس او د بایدا چې خپروي، خو داسې عملي پلان تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده. او مونږ هم نه پوهېږو چې خبریالان ولې په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. یوازنی شی چې مونږ په خپل تحلیل کې لرو دا دي چې هر کړی وي، هر سازمان د دې حملو تر شا ولاړ وي، خو دوی غواړي چې دغه بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
دولت مثلا د هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د قاتلینو د نیولو خبره وکړه، دغه راز په ننګرهار کې د ملالی او همدارس په غزنی کې د الجزیرې د خبریال د قاتل د نیولو ادعا وکړه او بیا ویډیو هم خپره کړه چې قاتل اعتراف کوي. دغه ادعاوې تر څه حد پورې د باور وړ دي او ستاسو قناعت حاصل کړی دی؟
متاسفانه زمونږ یوازنی هغه اعترافات داسې اعتماد نه کلبی، خو اصلي مسله دا ده چې باید دا کیسې ټول مونږ غوښتل د حکومت دا ده چې دا په یو ویډیو کې هغه نه کېږي، هغه بسیار نه کېږي.
تاسو وایئ چې په ویډیو بسیاینه ونه کې نو څه وکړي ستاسو په نظر په څه شکل سره کېدی شي چې ستاسو قناعت حاصل شي؟
اسناد مدارک کره معلومات دا کیسه باید افشا شي چې چا پورې تللې دي دا اشخاص څنګه راځي څنګه دوی خپل اهداف ترسیږي.
صدیق الله توحیدی،
آزادی خبری مجله اوري.
مو په جواب پنځلس دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړه وو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
سٹارز اینڈ سٹرایپس رسپانډ لیکلی دا ولسمشر ټرمپ اداره د هغو استخباراتي معلوماتو پر تاییدولو کار کوي چې خي چین په افغانستان کې وسلوالو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو وړاندیز کړي. په دې اړه د امریکا یو خبری وی پانی د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکړی وو. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار څو اونۍ مخکې د دې ریپورتونو په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ورته ریپورټونه د روسیې په اړه خپاره شوي وو. د جون په میاشت کې نیویارکمس په یو ریپورټ کې دا وکړه چې د روسیې د پوځي استخباراتو یو یونټ له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي او برتانوي سرتیرو په شمول پر ائتلافي ځواکونو د بریدونو پر سر نقدي جایزې منلې وي. سٹارز اینڈ سٹرایپس رسپانه په دې اړه تازه لیکنه کې وایي د روسیې په اړه دا ریپورټونه ولسمشر ټرمپ هغه مهال رد کړي وو او د پولیټیکو مجلې د یوې خبریالې له خولې زیاتوي اوس چې بیجنګ له هماغه تورونو سره مخ دی چې شپږ میاشتې مخکې ورسره مسکو مخ وو، نو د ولسمشر ټرمپ اداره ډیر مختلف چلند ورسره کوي. لیکنه وړاندې د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار اوبراین نه یوازې په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي، بلکې په اړه یې د بحث لپاره د ډسمبر په 22مه د ملي امنیت د شورا د پالیسۍ د تنظیم د کمیټې غونډه وربللې وه. کویت ټایمز رسپانډ په کندهار ښار کې په تیرو شلو کلونو کې راغلو یو بدلونونو ته اشاره کړې او په دې برخه کې د ځوانانو لپاره د ښوونې، سپورت او تفریح په برخه کې د بیلابیلو رامنځته شوو ښوونیزو، سپورتي او تفریحي فرصتونو یادونه کړې چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه و موجود. رسپانډ لیکي په کندهار ښار کې افغان ځوانان ویر لري چې که طالبان بیا راشي نو دوی به له دې فرصتونو ګڼ له لاسه ورکړي. خلیج ټایمز بیا د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د راتلونکو یو ورځنۍ نړیوالو لوبو په اړه چې متحده عربي اماراتو کې کیږي لیکنه کړې وای د دې لوبو لپاره تر کوربا افغانستان ملمتي مخکې رسیدلې. ورسپارنه لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ لا د دې لوبو لپاره لوبډلم نه دی اعلان کړی چې ویزه ترلاسه کړي او متحده عربي اماراتو ته ورشي. تمکیږي چې د دواړو هیوادونو لوبډلې به د جنوري د 13 او 28 نیټې ترمنځ د شیخ زاید لوبغالي کې یو ورځنۍ نړیوالې لوبي ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د وسره یې وشتم کال پیل شوی دی او نن یې دوهمه ده. یو شمیر عام افغانان او د چارو کارپوهان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سوري خبري او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل په دغه کال کې د افغانستان لپاره مهم موارد ګڼل کیږي. نور په دې تحلیلي راپور کې
2000 کال د افغانانو لپاره خونړی کال وو. تاوتریخواله له هم دوام لري خو یو شمیر عام افغانان او سیاستوال یې وتل پاتې سولې او د تاوتریخواله ختمې دوته سترګې په لار دي. د سولې د دویم پړاو خبرو پایله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او په متحده ایالاتو کې د جو بایدن واک ته رسیدل ورسره احتمالي بدلونونه هغه موارد دي چې په 2020 کال کې د افغانستان لپاره مهم بلل شوي. د افغان دولت د مرکزی پلاوی غړی فاروق مجروح په 2020 کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هیله مند دی.
د دوړ لور ترمن د سولې روانو مذاکرات ته په پام د افغانستان د سولې مذاکرات او د نړیوال ملاتړ په امریکا کې د جمهوریت ریاست بدلون په جنیوا ناسه کې د افغانستان حکومت د نړیوال ملاتړ د تمیزیاتوي چې روان کال به د افغانستان لپاره غوره کال وي.
افغان ها باشه.
خو خغلی مجروح وای په روان سیګدیسکل کې له افغانستان د امریکای ځواکونو وتل د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړي. د امریکا متحده ایالاتو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې د 2018 میلادي کال د جنوري په میاشت کې به په افغانستان کې د خپلو ساتیرو شمیر له 2500 ته راکم کړي. په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لسلیک شوې هوکړې له مخې تمه کېږي چې د روان میلادي کال د می میاشتې په نیمایي کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو شرط ورته دا دی چې د سولې خبرې مثبته پایله ورکړي او له تروریزم سره په مبارزه کې د طالبانو ژمنې په واقعیت بدل شي. بل خوا د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیرمحمد کریمي له امنیتي پلوه 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره له کړکیچونو ډک کال یادوي.
2018 کال د حوادثو او واقعاتو د جریان په نظر داشت دفتن به د سولې او آرامۍ کال نه وي. تشنج به دوام لري. سولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به
خغلی کریمی وایي د نړیوالو ځواکونو وتل به د افغانستان په امنیتي وضعیت بې اغېز نه وي او ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه دې له لوژستیکي پلوه پیاوړي شي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د روانې جنوري میاشتې په 15 پیل شي. یو شمېر افغانان په 2018 میلادي کال کې د تحولاتو او بدلونونو په اړه ویشلي نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی منصور وای
په 2000 کې سلحانو تاریخ دی ورو دیر زمونږ ځوانان مړه شو خدای وبخي او په 2021 کې مونږ خوړو چې صلح شي آرامي شي مونږ آرام زندگی وکړو.
خو حزب الله بیا نه هیلای دی
ځکه چې 2000 کال د کوم ګورو ډیر زیات وضعیت خراب انفجار اخوا دی خو مثال دغه چې ډیر زیات وضعیت خراب ده. سوله وای خو بیا د هغه باوجود هم مرضی کے انفجار کیے گی اور نفر مری پکے عوام غریب خلق پکے جی دغه امیدواری منگ نوی نو چھ بیا زمنگ وطن کے بسول راشی اور منگ بپ امن کی شو.
منصور او حزب الله هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو په اړه اندېښمن دي. د دوی په باور د دغو ځواکونو وتل به افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ورټل وهي. د یادونې ده چې په 2018 زیږدیز کال کې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې او دغه شان د خبریالانو، مدني فعالانو، دولتي کارکوونکو او د ملکیانو هدفي وژنو هم زور اخیستی.
تاسو لا پیغامونو
د تاسو د لمنیم د کابل د بګرامای د ورسره ته نو ریکې نیولې زما خله دا زما لا پیغام تاسو نه شرکې یا په افغانستان کې د نت بای لوري دي تقریبا یو جری انټرنیټ په دې په باندې ورسره او بل دې وخت هم دی حاجه اکثر دی یو نه شخص ور دي په نور خبرې کوم وګورو نو لایې مې څه نیولې به تاسو ته نه څه کولی د انټرنیټ وخت وی دا تک تاسو یو جی وین دغه څنګه مشه وخت لري که پاندو چې دې دنه د کوم یو مشه وخت لري په خلل لرم چې دې مهاجرت وزارت او خصوصي شرکتونه مهاجرت شرکتونه دې استفام وکړي توجه مو مننه.
زما سلامونه د تاسو ټول اوریدونکو ته وروسته له سلامه دا د ارغندې او لوګر پر چرخي د کوم خامه لارې چې زغت موټران چې په تاګ را تا کې وی اکثر د موټر په خپل ټیرو سره کوم یو مان دوا منخور چې د کابل ښار توري عامل د خامه سرک چې ټول ګرد خاک دی واده د شپې چې جوړ کړای دین دغه خاورې دوری دي چې دا مشکلی خلکو ته ایجاد کړی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ساجی رډو د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو. د بوسنیا هرزګوینیا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته دا غو کډوالو لپاره چې دوه شپې په سړه هوا کې تیرې کړي خیمه چمتو کړې دي. د کډوالو چې ځو ماشومان هم پکې دي پرون وروسته له هغه د امرسته ترلاسه کړه چې د اعتراض په دودي د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او د ولاریون پترس کې له نړیوالو د امرسته غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو پترس کې هغو کورنیو ته خیمه ورکړي چې تیرونه یې کمپ وسوځید او دوی دوه شپې په سخته یخنۍ کې بې اثر پاتې وو. د بوسنیا پاوز د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړي. څه باندې یو نه مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا زر تنه کډوالې بې سرپناه پریښي دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پاوز پرون د مرغومي په 12مه نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا یو نیم سل سرتیرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون لدې مخ کې د کډوالو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کم څخه په مرکزی بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي، خو دا پلان عملی نشو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د څلورویشتو ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست و، خو وروسته له دې چې د لیکت پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلي کمپ ته راوستل شول. په تیرو دوو شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځني ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې لغړی هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي، او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. خو ډیری دا کډوال چې ښځې او ماشومان هم ورسره وي په کرویشیا کې د سرحدي پولیسو او په بوسنیا کې د سیمه ییزو اوسیدونکو له تشدد سره مخامخ کیږي.
لاند خبرونه د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبريالانو د هدفي وشونو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی تیرمشه مسدی رډو ته وویل چې په تیر 15 کلونو کې 55 تن افغان ژورنالستان د بیان د ازادۍ په لار کې قرباني شوي، حکومت په دې برخه کې سم اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې پر کابل پانتون د برید د ترهانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورونا چارو وزارت ویان طارق آریان پرون د خبرګول په 12مه پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غنی کول په سلو کې شلو ته لوړ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د روسیې سفیر د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه کې دا خبره وکړه او ویل چې د دې ادارې د مشانو بورته د ایران د پلان پاړه خبره ورکړه ده. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي غواړي په دې یالت کې د هندوانو یو معبد چې د سختري زوستوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجه ورخوي. او د بوسنیا هرزګوینیا په جنوب لویدیځ کې اتتنه د کاربن مونوکسایډ غاز د تنفس په نتیجه کې مړ شوی دی. اوسم د ژوند رنگونه
سلام استاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ؟
زما نوم نوید ده، د شهید اوسنګر.
استاسو مسلک څه دی؟ استاسو په دکان کې زګور ما دلته د کامري تصویرونه دي.
زما مسلک چې د فلم بردار یم.
اها، د خوخه یو د محافل او ناتاسی فلم برداری کوي؟
اوا
ډیر ښه. څنګه څومره موده کیږي چې تاسو دا کار تر سره کوي؟
تقریبا زیو سلاس کاله کیږي، څه زیاته یکه.
ډیر ښه. فلم برداری مو چیرته د چانه زده کړی ده؟
زه خو په خاور کې وم، آلته کې پېښ زمونږ استاد ته او سمامال ته کې ده، هغه سره زده کړی شاګرد وم، زل تر اغلی زه خپل کار.
ته په یوازې ځان زی فلم برداری کوي کنه نور کسان هم در سره دي؟
والا فعلاً خیاواز ما خو زمان دیوالان بلا بلا دکان جوړ کو شو اس یواز ما یواز کار کو.
اها، په یو محفل کې تاسو چې یو محفل دی، یو د خوخی محفل، یو د واده محفل، تاسو فلم برداری کې څونه پیسې ورنه اخلي؟
والا فرق لري نو، کیمرا فرق لري، پیسې 2000 هم ده، 3000 هم ده، شپه یو شپه بن سال کار کو، 2000 کم کار کو، 3000 کم کار کو.
بیا کوم عکسونه چې تاسو اخلي هغه خپل جوړوي، هغه خپل فوټوشاپ کوي او چاپوي؟
نه، مونږ خپل کس لرو، بل چاته ورکو.
بیا د عکسونو د چاپ نورې جلا پیسې اخلي؟
هغه به یوازې بل حساب ده، یو فلم برداری منکو بیا دیدت بل چاکی هغه بعد لایده پیسې
دیو محفل د پاره یو کامرامن یا یو فلم بردار کفایت کی
ولا کینو زداغت خپل محفل ولا خوغ د پیسې یو کامرا اخلي دوه کامرا اخلي بنو سیو یو باندې کار کیږي
په یو باندې کار کیږي تاسو په یو کوي
مونږ په یو
تر اوسه باندې ذهن کې ډیر د خوخی محفلونه راځي کوم یو محفل چې تاسو ډیر جالب او کېدې شي د سیو لاندې سیر ته وکی
والله جالب نشته محفل ده نو محفل تیری نو څه جالب جالبیت شي نه
اها ډیر ښه لخپل کار خوشاله یې
خدا ورځ تیری نو اوس فعلال قرنطین ده څه شپه ګوم یشت کېږي وزګار یو
په داش پک ووم یشت کې چې وزګار یې استې څنګه مصرف مو څنګه کوي لکه مې کوي
والله ورځ تیری نو صبح کو مجبوری ده نو څه مجبوری ده نو ورځ چې
سم ده ډیر مننه
ا مهرباني